الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. او كما قال صلى الله عليه وسلم مرد ایمان په مسله کې دا د ایمان په کلمه کې تحقیق شروع کړیو. نن بحث مردی په شعبو د ایمان کې، چې ایمان دا شعبې لري لکه څرنګه چې په دې حدیث شریف کې بیان شوی دی. چې علیه الصلاه والسلام فرمایلی دی: الایمان بضع وسبعون شعبتن، څه د پاسه اویا شعبې دي، څه د پاسه اویا شعبې دي د ایمان. شعبه یعنی څانګه او شاخله، لکه د یو درخت د پاره چې شاخونه یې شاخلي، او دغه رنګه ایمان هم څانګې او شاخلې لري. کله چې درخت مکمله وي، کامله، نو تنه بدنه ده دغه درختې، او شاخونه د دې درختې او څانګې یې ټوله چې پری، بیا نو دا پوره ثمره او میوه کوي. نو د ایمان دا شعبې هم ضرور دي، دغه شاخونه یې څانګې یې، ځکه چې څانګې یې وچې سي بیا میوه نه کیږي. نو سړی به د ایمان دا شعبې پیژني، لکه دا حدیث شریف چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې وویل چې ایمان څه د پاسه اویا شعبې دي. ابن حبان رحمه الله د یادې کړي دي چې شمېرلي دي تقریبا و اویا شعبې د شمېرلي. دا د ایمان شعبې، چې ځینې هغه شیان چې موږ په شرطو او په صفتو کې ویلي وو هغه هم پکښې کې شته. نو دا یو بیان دی چې پر شعبو د ایمان باندې مشتمل دی. او د دغه حدیث په تفسیر کې نو ابن حبان دا څه د پاسه اویا شعبې په اووه اویاو شعبو سره تفصیل کړي دي. اول، ایمان پر الله تعالی باندې راوړل، دا شعبه د ایمان اوله شعبه ده، اوله مرتبه ده. چې د الله ذات، د الله وجود منل، چې الله موجود دی، هم و هم ستا هم به یي، دغه باری تعالی ذات دی. د ضعیف کېدو څه، د دې څه چې څو کاله پر تېر شوه، د څو کالو دی، د دې څخه دی پاک، هېڅ تغیر نشته پکښې. 15,000 کاله د مخه چې پر کم حال اوسم هغسې، بیا به هم هغسې وي. چې دنیا ټوله ختمه سیم، دی به پر دغه د ده ذات تغیر نه خو. نو ایمان پر الله تعالی دومه شعبه لنډ لنډ ذکر شوي دي دلته، هر یوه یې خپل یو تفصیل بیا لري، خو دلته چې لنډه یادونه وکړو. دومه شعبه ایمان دی پر صفاتو د الله تعالی، چې د الله کوم صفات چې پر هغه به هم سړی ایمان لري، عقیده به لري. داسې چې الله تعالی ژوند لري، ژوندی ذات، الله تعالی لیدل کی، اورېدل کی، علم لري، قدرت لري، حق تعالی قدرت لري، اراده لري، کلام لري، صفتونه د باری تعالی به هم سړی مني. دا دومه شعبه. دریم، حدوث د ماسیوا، چې ماسیوا د الله تعالی څخه څه چې شیان چې دي، تمام شیان دا حادث دي. حادث یعنی نوي پیدا شوي دي، نوي یو وخت یعنی نو بیا پیدا سو. دا ګرد شیان داسې دي، که دا مځکه ده، که اسمانونه دي، که په مځکې څه شیان دي، که په اسمانو کې څه شیان دي، او که په مابین د مځکې او اسمان کې دي، دا ټول نو پیدا دي، ټول نوي پیدا شوي دي. یو وخت داسې و چې دغه شیان یو هم نه وای، او الله تعالی ذات الله قدیم ذات بولي، او دا نور شیان ټول حادث بولي، نوي شیان. دا دریمه شعبه. څلورمه شعبه، ایمان پر ملائکو د الله تعالی و، چې بیان مو په صفت کې کړی. پنځمه شعبه، ایمان پر کتابو د الله و. شپږم، ایمان پر رسولانو د الله. او اوم، تقدیر د خیر و شر، د الله تعالی څخه د خیر و شر اندازه بلل، اندازه د خیر و شر د الله د طرف څخه ده. اتم، ورځ د آخرت دا منل، چې بیان مو کړی و د قیامت ورځ، پر دې باندې ایمان راوړل. او نه هم، محبت د الله سره. دا شعبې دي. محبت د الله تعالی سره هم یو شعبه د ایمان ده. در هر شی به سړی ته الله تعالی محبوبی دا الله رضا به درار شي خوشي الله به در ارچا د پزړی کی ګران او محبوبی الله پاک نو کله چې د الله سره محبت پیدا شي د الله د کتاب سره به محبت پیدا کیږي د الله د رسول سره به د الله د جن سره به محبت پیدا کیږي چې محبت ته ټولو سره پیدا شو نو علی سلام په یو حدیث شریف فرمایل دی المرء مع من احب سړی به د هغه شي سره چې د چی سره محبت نو محبت اوله درجه کې د الله تعالی سره او لسم والحب فی الله محبت په الله کې د دې دا معنا ده چې د یو بل چا سره چې ته محبت کوې د الله دپاره بیا یو د الله تعالی سره محبت دی یو چې د بل چا سره محبت کوې د الله دپاره بی والحب فی الله د هغسې چا سره به محبت کوې چې هغه د الله پر دین باندې برابر سړی وي د الله پر دین دیندار انسان وي نو چې ستا محبت د دین په خاطر دی ورسره د الله په خاطر دی دا الحب فی الله محبت د الله دپاره او یولسم والبغض فی الله یولسم شعبه د ایمان بغض دی په الله څه معنا یعنی د یو چا سره چې ستا بغض دی بد ځنې وړې دا بد وړل به جم د الله په خاطر په دې وجه به بد ځنې وړې چې دا یو بې دین انسان دی د کافرانو څه چې موږ تاسې بد وړو په دې چې دا د الله دشمن د الله څخه یو باغي او یاغي دی د الله جن نه مني نو موږ ځکه به بد جنې وړو دا زموږ د ایمان یو شعبه ده چې دا بغض موږ په د ده سره د الله دپاره دی چې د ده سره د الله بغض دی الله د ده څه بد وړي موږ به هم د ده څه بد وړو بد به مو ځنې کېږي همدارنګه په مسلمانانو کې ګناهکاران بېجنان چې د بېجنۍ په خاطر به ګوره بد ځنې وړې یو سړی دی شراب خوره بد باید ځنې یوسي یو سړی دی زناکار بد به ځنې وړې یو سړی دی سود خوره ګرد معاملې د سود دی خو بد ځنې یوسه په دغه خاطر چې دی دغه لوی حرام کار کوي دا د سودخوري نو د بغض په الله کې دغه معنا چې د یو چا څخه چې بد کیږي په دې خاطر چې دا د الله مبغوض شیان په ده کې شته دی د الله د لارې څه چپ سړی دی د دې څه به بد وړې دا هم یو شعبه ده د شعبو څه د ایمان نو نه داسې چې یو فاسق یو سړی بې لمانځي لمونځ نه کوي نو د دې سره انډیوالي څه کوي چې کوي د دې سره محبت څه کوي چې کوي دا به تا څه پر خیر پیښ دي یو ځای که ستا په نظر پیدا درځي بل ځای د شر ته غورځي په شر دې اخته کوي دا لوی شر یې دا دی چې د الله تعالی څه دې لرې کوي نو بد سړی دې د الله څه لرې کوي ښه سړی نیک سړی دې الله ته ورنږدې کوي نو بغض به په الله کې د یو بې لمانځه سړي سه به په دغه بد وړې اما خاص د خپل یو دا چې تا ته یو څه تاوان رسولی یا ستا نو کې طبیعت ورسره خراب شوی دی په دې وجه باندې بغض در درې ورځې هغه خواته نه دی سي او دغه بغض چې دی دا به دې د جن په خاطر ورسره بد به جنې وړې دا یو شعبه ده د ایمان یو رشوت خوري رشوت خوري د دې رشوت خوره څه به دغسې بد وړې یو ظالم یې د ظالمه څه به دغسې بد وړې په خاطر د دغه د ده د عمل چې د ده عمل خراب دی ته به بد ځنې وړې نو الحب فی الله والبغض فی الله دا هم شعبې دي د ایمان او بله شعبه دیارلسمه شعبه محبت د نبی صلی الله علیه وسلم دا هم د ایمان یو شعبه ده چې سړی به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت لري یو حدیث شریف کې راځي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین مؤمن به نسي یو استاش کامل مؤمن نسي جوړېدای تر څو پورې چې زه ورته محبوب نسم ورته خوش او محبوب نسم در خپل پلار در خپل اولاد او در ټولو خلکو چې ورته محبوب نسم دی به مؤمن نسي د خدای تعالی په مخلوق کې بږي چې د الله څه چې بندگان دي هر څه چې دي ستا به زیات محبت د کم بنده سره د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره هو محبت د ده سره دا د الله سره محبت دی د ده سره محبت د الله
وجه دی چې د الله رسول دی، د الله تعالی استازی دی، راستولی دی، رالیږلی دی د هدایت دپاره، و خلکو ته یې دین راوړي. قرآن کریم چا راوړي؟ دا چا جوړ کړی دی؟ د کومې خوا رالی؟ دا ټولې دا دونه خبرې چې پکښې چې شته، دا ښې ښې خبرې، دا د هدایت، دا د عقیدې، دا د عملو، دا د پخوانیو انبیاو کیسې، دا د بدو خلکو بیانونه، دا د جنت و جهنم بیانونه، خو دا الله تعالی وده ته راولیږي دغه کتاب، دغه وحی یې وده ته راواستولې، او ده بیا و خلکو ته بیان کړلې، خپلو امتو ته بیا بیانولې، خپل امت ته یې بیان کړ. نو محبت به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره در ټولو زیات حق پر موږ و تاسې مسلمانانو باندې د علیه الصلاة وسلام زیات حق دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې د دې امت ټولو دپاره منج دي، الله تعالی منج ورته بللې دي. ونساؤه امهات المؤمنین، ښځې چې دي د علیه الصلاة وسلام منج د مؤمنانو د ابد دپاره د رسول علیه السلام ښځې نکاح بل چاته نه وروه، چې د ده سره نکاح سوی وی د ګرد امت مور و د چا سره نکاح نسو کېدی. دی موږ ته پر منزله د یو پلار دی، دی موږ ته د الله یو استازی او رسول دی، دا امت یې لکه اولاد دستی. نو محبت به دا د شعبو څه د ایمان ده چې د علیه الصلاة وسلام سره به سړی محبت لري، او ستا مؤمنان ډیر محبت ورسره لري. د محبت د پیدا کېدو بیا اسباب و وسایل سته، یعنی اعمال سته، سړی هغه کوي محبت بیا ورسره پیدا کیش. لکه د ده د سنتو په طلب کې ډیر کېږي، چې د ده د سنتو اتباع دې وکړله، د ده سنت کې خوښ سوله، د ده سره به دې محبت پیدا کیش. څونه چې د ده سنتونه پرېږدي، داسې به د ده څخه لیرې کېږي، محبت چې ورسه پرې کیږي. چې هر څونه سنت سړی ډیر عملي کوي، د هغو نه یې ورنږدې کیږي و علیه الصلاة وسلام. درود شریف به ډیر پر ووایه، درود شریف باید ته ډیر پر ووایه، ځکه چې شفاعت علیه الصلاة وسلام دا هغه چا ژر کوي، ډیر ژر یې کوي چې څوک ډیر درود پر پیغمبر علیه السلام وایي. او تیار ملک یې بس ورسی چهار ګاښ درود ووایه علیه السلام کې ملایکې ورسوي، چې پلانکي د پلانکي زوی چې ستا امتي دی پر تا یې درود وایه. درود یعنی اللهم صلی شریفه، اللهم بارک او صلی الله علیه وسلم. دا درود پر پیغمبر علیه الصلاة وسلام باندې ویل محبت په دغه سره راځي، د سړي به محبت پیدا کیږي، محبت پالل کیږي. نو دا بله شعبه ده د ایمان، چې محبت د پیغمبر علیه الصلاة وسلام سره. او ګوره دا په دې وجه چې دا محبت د الله سره چې کوې، لا به پر بله لار نه پیدا کیږي، د علیه الصلاة وسلام په اتباع کې پیدا کیږي، چې د ده اتباع وسي، تابعداري یې وسي د علیه السلام، نو به بیا د الله سره محبت رښتیا وي او پیدا کیږي. لکه الله تعالی په یو ځای کې فرمایلي دي، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ورته ووایه که چیرې تاسې محبت د الله سره لري، نو ای پیغمبر ورته ووایه وا تابعداري زما وکړي، یحببکم الله، محبت به الله درسره وکړي. د الله محبت چې ستا سره پیدا کیږي، د دغه آیات له مخې څخه معلومه سوله چې د علیه السلام په اتباع کې به پیدا کیږي. یحببکم الله، محبت به وکړي ستا سره الله تعالی، یعنی که چیرې تاسې تابعداري د علیه الصلاة وسلام وکړي. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، تابعداري زما وکړي. دا محبت د الله تعالی او محبت د رسول علیه الصلاة وسلام، او الحب فی الله والبغض فی الله، دا ګرد ایمان شعبې دي، شاخونه د ایمان دي. بل به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نهایت اعتقاد به سړی د تعظیم د علیه الصلاة وسلام لري، ډیر په عزت په زړه کې بیې د ده ډیر تعظیم وي، په نامه کې بیې ده نوم بیې ښه په تعظیم سره اخي د رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې درود ورسره ووایي. یو حدیث شریف کې راځي چې سپیره دې سي پزه د هغه چا چې زما نوم د ده په مخ کې یاد سي، او دی درود پر ما ونه وایي. دا درود د ده د نامه سره ویل دا خصوصیت د ده او دا تعظیم د دی او الله تعالی د ذکر ولور کړی دی ورفعنا لك ذکرک الله تعالی ویلی چې موږ به پورته کو تعالی را ذکر ستا ورفعنا لك ذکرک نو پورته به کو تعالی را ذکر ستا سونه پورته کی الله د پیغمبر علی السلام ذکر کما زمانه ده سونه وخت تیر شوی دی لا به سونه انسانان درودونه وای پر پیغمبر علی السلام په اذان کې د الله پاک نوم چې یادیږي نو د محمد رسول الله کلمه مر سره ویل کیږي چې اشهد الله اله الا الله ویل کیږي اشهد ان محمد رسول الله ویل کیږي په اذان کې نو په دنیا کې به څونه اذانونه کیږي څونه اقامتونه به کیږي په لمانځه کې واشهد ان محمدا عبده ورسوله څنګه یې ذکر ورپورته کړي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله څونه انسانان به لمونځونه کوي اتحیات فارمانځه فرض واجب سنت نفل ټولو کې اتحیات دسته فار اتحیات کې هم دغه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فار اتحیات کې دسته نو ذکر یې پورته کوي ورکې نه کوي پورته الله دونه عزت ورک چې یو چا ته الله عزت ورکوي بنده یې نشي ځینې اخیستی بې عزته کوي یو سړی الله او بندگان بیا عزت نشي ورکوی دا عزت و ذلت د الله په قدرت کې دی ده ته الله عزت ورکوي بلکې ټولو انبیاو کې ورکړی ټول انبیا علیهم السلام حتی صحابه کرامو ته عزت شو حتی مؤمنانو ته عزت په دنیا کې اوس عزتمند څوک دي مؤمنان دي العزت لله ولرسوله وللمؤمنین عزت خو د الله او د رسول او د مؤمنانو ده مؤمنان عزتمند په خپل عقیده په خپل دین عزتمند دنیا خو پاته کیدونکې ده یو ډیر موقته ژوند په هر سبب د اسبابو چې سړی به ځینې ځي مړ کیږي به حتمن مرګ خو عزت خو دا پنځه شپې نه دی چې دا یوازې دغه پنځه شپې عزت مؤمن ته په ایمانو د ده په اعمالو په عقیده الله تعالی عزت درته ورکوي نو تعظیم د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا هم یو شعبه ده د ایمان او څوارلسم اخلاص دا بیا لوی شی دی شعبه ده د ایمان اخلاص اخلاص بهترین شی مخلصین له الدین اخلاص څه معنا عمل خالصول د الله د پار یو عمل خالص د الله د رضا د پاره کول دا اخلاص یاره مخلص ډیر لوړه مرتبه لري مخلص سړی به ډیر په تکلیف جوړیږي ځکه چې دی هر څه نور شیان لیرې کړي د زړه څه یوازینی یوازینی هدف الله تعالی او د الله رضا ونیسي که دی لمونځ کوي د هغه د رضا دپاره که نفل کوي که تلاوت د قرآن کریم کوي که خیر و خیرات شیطان خو نور اسره ملګری شیطان هر ځای غواړي چې زموږ هر عمل نیک عمل د بینه یوسي په هر ځای کې یو عیسه دی راسره اخلي کوشش مؤمن هم باید بیدار ورته د خپل دښمن ته بیدار وي دا نه جلا کېدونکي دښمن دی در مرګ پرې درسره دی نو ته به هر آن په هر عمل کې ورسره بیدار یې چې حمله در باندې کوي هر ځای چې در باندې وچسپېږي پرېږدي دې نه چې د جهنم کندې ته دې ونه رسوي در هغه ساته دې نه پرېږدي داسې ټک به در باندې وکړي داسې به دې سرکول اړوي چې ما د جهنم مابینس ته دې ورسوي او چې د ده وس ورسېږي مګر پر مخلصینو باندې یې لار نشته پر مخلصینو دی لار نه لري چې هغه خالص عمل د الله دپاره کوي دلته د ده کار شتېږي په دغه نامو په دغه ریاو په دا نومو نښانو په دې کې د ده خورا باچ چاغې دي او دی چاغېږي چې دا ریاکاري دا نومو نښان دا فخر بس په دې کې د ده زیات حصه شته او عمل د سړي ځکه خو چې اخلاص نه وي د اخلاص مقابل به ریا وي او ریا چې ده دې ته شرک خفي ویل سوی دی ډېر خطرناکه شی دی یو شرک جلي چې ښکاره بتپرستان دي بتو یو شی په یو اله سره نیولی او شرک خفي لکه دغه ریاکاري سره کم ډېر وي موږ نه وایو پر چا باندې چې دا پلانکی ریاکاري الله په عالم الله تعالی په عالم دی ځکه دا چې ده دا د زړه شی ده دا یو د چا په زړه موږ څه خبر یو خو د ځینې امارو علامو څه چې معلومیږي چې یو ډیر پټه صدقه خوند نور چې در څو ښه ډیرې و سو کش مکش نه وي په کښي کې خوند نور خو دغه عمارت دغه علامه ده چې د خلکو نوم د خلکو صفت ته خوښوې که د الله تعالی رضا هغه صدقه چې پرسته لاس یې ورکړي چپی نه وي په خبر صدقه نو هغه صدقه ده نور داسې ډیر اعمال ستا نو اخلاص چې په کښي کې په اعمالو کې دا عمل ډیر ژر قبلیږي په دې کې داخل سوی ترک د ریا او ترک د نفاق نفاق باید سړی پریږدي نو مخلص چې څو هغه به منافق نه وي منافق هغه څوک دی چې ظاهر او باطن یې سره یو رقم نه وي عمل او عقیده یو ډول نه وي سره او هغه نو یو دغسې یو لغوي منافق دی یو عرفي منافق دی یو هغه حقیقي او دیني منافق دی چې د جن په شیانو کې معنا د ایمان په شیانو کې خلو او زړه سره یو نه وي هغه خو هغه حقیقي منافق او دا نور چې دي دا بیا چې په نورو شیانو کې سړي زړه او خوله سره یو نه وي نو دا یا لغوي یا داسې عرفي منافق معنا په کښې کې راځي نو بد یې هغه د جن منافق دی یا دیني او خو بالکل کافر دی چې هغه اسپله ساپلین یې ځای دی او دا نور نوم نه دي ښه چې ظاهر او باطن دي سره جلای د یو چا سره چې معامله کوي د یو چا سره چې انډیوالي وشنه دا ظاهر او باطن باید سړی نکي سره جلا دا یو خوی د نفاق دا اثر دی دا نفاق نو د دې سره سړی په اخلاص سره و یاره دا پلانکی ډیر مخلص سړی دی په دا انډیوالانو اشنایانو په دا قریبانو یا په همسایګانو په دې کې سړی ته معلومیږي پلانکی ډیر مخلص دی اخلاص لري یعنی عشی چې کوم دی زما سره کوي څه دغه بالمقابل یوه زما څه کومه تمه نه لري او دی زما سره دا کار کوي دا خو نو هغه اخلاص دی در سره خالص یې یوازې ستا دغه خدمات یا ستا سره ښېګڼه ستا دا مقصد یې بل شی دا بالجانب مقابل شی نه لري دا اخلاص او بل د ایمان د شیانو څخه توبه ده د شعبو څخه توبه ده ډېره لازمي ده انسان ته چې دی به توبه کاږي الله تعالی ته د ایمان د شعبو څخه یوه شعبه توبه ده وتوبو لله توبه وباسئ الله تعالی ته توبه معنا پښیماني پر ګناه پښیمانه کېدل د آینده دپاره عظم قصد کول چې دا به نه کو پر چیر حالت ډېره پښیماني الله ته کو هر یو ګناه شي حتی که سړي ته ګناه بیخي معلومه نه وي توبه کښایس که نه و کاږ دې د پیغمبر علیه السلام حدیثونه چې دا د ده توبه استغفر الله واتوب الی نو د ده ګناه خو نه وه مګر سره د دې د څونه توبې کښلي دي الله تعالی ته توبه ډېر ښه شی ده الله تعالی د بنده په توبه ډېر راضي کېږي خوشحالېږي ډېر خوشحاله کېږي د بنده په توبه سره نو دا هم یو شعبه ده د شعبو څخه د ایمان او بل خوف و بیره به د الله تعالی څخه سړی لري دا مو ویلې وه امید به لري الله تعالی ته سړی ناامیدي به نه لا تقنطو من رحمت الله چې هر څونه ګناهکار یې بیا هم د الله د رحمته مه ناامیده کېږه د توبې دروازه دې بیا هم خلاصه ده دوه وخت دې د توبې دروازه بندیږي یو چې روح دې چرغړک ته راورسېږي زکندن دي یو چې لمر د لمر لوېده څخه راوخېږي نو دغه دوه وخته د توبې دروازه بندیږي نور وخت درته خلاصه ده چابکتیا باید سړی وکړي په توبه کې چابکتیا وکړي ځنډ نه دی ښه ځکه مرګ نه دی معلوم د کوره به اوس یې روغ رمټ دا خوا به دې مړ راوړي هېڅ معلومه نه ده دا هر ګړی باید سړی توبه ګاري وه الله تعالی ته استغفار وایي الله بل شکر الله تعالی ته کښله اتلسمه شعبه شکر پر نعمت د الله باندې ناشکري بد شی د الله پر نعمتو باندې که ښه صحت لرې که ښه اولاد لرې که ښه دنیا لرې که ښه کور لرې دا ښه جامه لباس کالي هر شی چې دا نعمتونه د الله تعالی دي ښه خوراک و چښاک شکر د الله وپکاږي ولئن شکرتم لازیدنکم که تاسې شکر ادا کړي زه بیې در زیات کړم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید که تاسې ناشکري وکړي زما عذاب ډېر سخت دی الله وایي نو شکر د شعبو څه د ایمان دی نو نسم صبر دی پر بلا تکلیف و مصیبت تکلیف و مصیبت چې در ورسېدی صبر بکه الله تعالی ته بلا نو په بدن کې هم وي بلا په مال کې هم وي بلا په اهل او په اولاد کې هم وي پر دې درو سورو صبر چې پېښه سوه صبر به پر کوي په بدن کې ناجوړېږي ناجوړي دا د انسان په بدن کې یو بلا ده نو پر دغه ناجوړي الله تعالی ته صبر کول. ایوب علیه السلام ته څونه درجې الله ورکړ، په بدن کې هغه مریضي آفت پیدا سو بلا، په اولاد کې پیدا سو اولادونه یې ځینې واخیسته، نو څونه بلاو باندې ده صبر وکړ. نعم العبد ایوب، ښه بنده و ایوب. ان الله مع الصابرین، الله تعالی د صابرانو ملګری. نو صبر که سړي ته په بدن کې مشکل وي، هم دوا وکړه هم دم وکړه، پر ځان په خپله په قرآن کریم په آیاتو ځان دمولی شي، بل مسلمان یې در باندې ویلی شي، ځان دمولی شي، هېڅ مشکل پکښې نشته، شفا د قرآن کریم. او په دوا وکړه د دې اخواته صبر الله تعالی ته، چې الله تا ته مې صبر کړی. خورا غټې درجې په یو حاجي شریف کې راځي چې یو بنده ته الله یو مرتبه ټاکلې، هغه دی په عبادت نشي پیدا کوی، نو الله تعالی ده ته داسې یو تکلیف پیښ کړي، یو بلا ورته پیښه کړي، الله غټې درجې په هغه کې وایي دا خو تا نه سوی پیدا کوی. هغه مصیبتو تکلیفو والا چې خپلې درجې وویني په ورځ د قیامت، دا روغان به ارمان کړي چې کاشکې موږ ټوټه ټوټه سوي وو، خو دغه درجې مو پیدا کړي وای. نو صبر الله ډېر یې وزن ورکړي، وایي دا ما ته صبر کړی، زما سې عوض غواړي، ثواب غواړي، په مال کې مصیبت، د دنیا مصیبت، دا به هم صبر باندې کړي. یو دم تاواني سي په لکاو پیسې تاوانونه در ورسېد، خو دغه بلا ده نو، او پر دې باندې الله ته صبر، صبر به کوي. بې صبري، بې ځایه ځغستل، بې ځایه جنجالونه، بې ځایه جنګونه و مجادلې، بس چې پیښه سوله الله تعالی ته صبر، صبر به کوي، بیا الله درکوي، بیا درکوي. تجارت کې دې تاوانونه پیښېږي، بس صبر الله ته وکړه، ډېره بې صبري نه ده ښه، او بې صبري کې تاوان شته. نو صبر په اولاد کې کله کله مصیبت کې بلای، اولاد دې معیوب دي، څونه ورسره په ضروري، نو خو یو بلا سوه نو مصیبت شو. اولاد یې ناسالیه دي، تکلیف درته درکوي، اولاد یې مریض دي، د ده په برس خو ته هم زیریږي، ناجوړۍ دي په اولادو کې دي، د کور په اهل یعنی بیت دي ناجوړۍ دي، اولاد یې مریض دي، اولاد یې معیوب دي، اولاد یې ناسالیه او تکلیف ځینې ویني. په دغه ټولو کې چې صبر الله تعالی ته وکړي، الله یې وزن ورکړي. نو صبر کول پر بلاو باندې، او رضا پر قضا د الله تعالی، چې څنګه قضا سوي بس پر هغه باندې راضي کېدل، د الله په قضا باندې رضا، فیصله چې در باندې وسوه درته پیښه سوه په قضا باندې راضي سه. نو دا یو څو شعبې شپې د ایمان څه نور هم پاتې دي، انشاءالله بیا بیا بل وخت بیان کړو. وصلی الله علی سید المرسلین وعلی آله وصحبه اجمعین.